आज व्यू 360 में इसराइल हमास जंग की मीडिया कवरेज और खास तौर से मगरबी मीडिया की कवरेज पर तनकीद क्यों हो रही है।
मेरे ख्याल में अगर सहाफी गजा में दाखिल होना चाहते हैं तो वो मिस्र के रास्ते दाखिल हो सकते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइली फौज ने गजा में हमास के जंगजुओं के खिलाफ अपने जमीनी ऑपरेशन और हमलों को तेज कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने गुज़िश्ता चंद रोज में हमास के सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया है और इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा ने कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन हमास के खिलाफ जंग का दूसरा मरहला है। इसराइली अफवाज और हमास दोनों के दावों की गैर जानबदार तस्दीक नहीं हो पाई है। गजा में आलमी दायरे सेहत के ऑफिस के मुताबिक गजा में कई अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है जबकि उन्हें इसराइल की तरफ से मुसलसल खाली कर दिए जाने के अहकाम मिल रहे हैं। आलमी इदारे ने अपील की है कि इसराइल इन अहकाम को वापस ले क्योंकि अस्पतालों से मरीजों को मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने इतवार के रोज इसराइली वजीर आजम से फोन पर बात की और इसराइल के अपने शहरियों को दहशतगर्दी से बचाने के हक का अदा किया, लेकिन अमरीकी सदर ने फलस्तीनी शहरियों की हिफाजत को तरजीह देने पर भी जोर दिया है। इसराइल ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले जिसमें 1400 अफराद हलाक हुए थे के बाद हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था जिसमें 200 से जायद अफराद को अगवा भी किया गया था। हमास के जेर इंतजाम गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली कार्रवाई में 8000 से जायद फलस्तीनियों की अमवात हो चुकी हैं। इस बारे में मजीद जानने के लिए बात करते हैं सहाफी हरिंदर मिश्रा से जो गजा और इसराइल की सरहद के करीब हैं, और मैंने हरिंदर से ये पूछा कि वो कहाँ मौजूद होंगे आज, तो वो आज मौजूद हैं इसराइल की एम्बेसी के बाहर। तो हरिंदर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि नेतन्याहू ने कहा है कि जंग का दूसरा मरहला है जिसका आगाज हो चुका है, और हमने देखा कि हमलों से पहले हफ्ते के रोज गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया। इसराइली हुकाम ये बता रहे हैं कि उनकी क्या कुछ बता रहे हैं कि उनकी हिकमत अमली है क्या?
जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर 3 बड़े धमाके हुए हैं और मैं यहाँ इसराइली पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे इसराइली पार्लियामेंट है, मैं अभी यहाँ छिपा हुआ था तो मुझे दरअसल जमीन पर अभी लेटा हुआ था जब आप मुझसे सवाल कर रहे थे, तो माफ़ी चाहता हूं आपको, आप अपना सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी यहां पर 3 बड़े धमाके हुए हैं।
जी हरिंदर, आई होप सबसे पहले तो ये कि आप ठीक हैं और आप एक महफूज मकाम पर हैं। हमने अभी बल्कि सुना भी, कुछ सायरन्स भी सुनाई दिए थे हमें। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि नेतन्याहू ने ये कहा कि ये जंग का दूसरा मरहला है और जो गुज़िश्ता वीकेंड पर ब्लैकआउट किया गया गजा का, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, इंटरनेट बंद किया गया, कम्युनिकेशन लाइन्स बंद की गई, तो क्या इसराइली हुकाम ये बता रहे हैं कि इस दूसरे मरहले में उनकी हिकमत अमली क्या है?
जी, यहाँ पर ये तो साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो जंग है इसराइल लड़ रहा है वो 3 मरहलों में जंग लड़ी जाएगी। उनका कहना है कि अभी जो है पहला और दूसरे मरहले के बीच में ये खड़े हैं। पहला मरहला जो है वो फजाई हमलों तक महदूद था, लेकिन अब ये दूसरे मरहले में जो है अब यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ इस ज़मीनी कार्रवाई में भी थोड़ी तेज़ी आई है। ये कहा जा रहा है कि जो फौजियों की तादाद थी, जो इसराइली फौजी जो अंदर गए हैं गजा में, उसमें भी इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज़ रात को यहाँ पर एक फौजी तर्जुमान ने बताया कि तकरीबन 600 ठिकानों पर, उन्होंने कहा कि हमास के 600 शुमाली इलाके के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है जिसमें बहुत सारे कमांडर्स जो हैं वो मारे गए। इनका कहना, इनका दावा है इसराइली फौज का कि कई दर्जन जो है वहाँ पर कमांडर्स मारे गए हैं जिसमें कुछ जो हैं वो बड़े ही अहम फील्ड कमांडर्स हैं जो कि मारे गए हैं, ऐसा भी उनका दावा है।
और हरिंदर, ये ग्राउंड ऑपरेशन कितना बड़ा है और इसराइली फोर्सेस, जैसे कि बार बार उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस दौरान फलस्तीनी शहरियों की, आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इकदाम करें, तो क्या कह रहे हैं इसराइली इंतजामिया, वो क्या इकदाम कर रहे हैं?
देखिए, इसराइली फौज की तरफ से आज भी जो है वहाँ पर लोगों को चेतावनी दी गई है, उनको वार्निंग दिया गया है। कहा गया है कि शुमाली इलाके में जो लोग रह गए हैं, बचे हुए हैं अभी तक, जो कि जिनको कहा गया था कि वो गजा के जनूबी इलाके में चले जाएं, तो वो जल्द से जल्द अपने घरों को, अपने मकान को खाली करके वो इनखला करें, वहाँ से जनूबी इलाके की ओर जाएं। लेकिन जनूबी इलाके में जिस तरह के इंसानी जो सतह पर जो हालात बने हैं, उसके मद्देनज़र ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को देखिए, अभी जो जो इमदादी जो सामान भी जो गया है, वो महज 133 ट्रक आज तक जो है वो गजा में जो अंदर गए हैं। और वो भी बताया जा रहा है कि जैसे आज सबसे बड़ा जो है काफिला वहाँ गया है, तकरीबन 33 ट्रकों का, और वो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो कुछ गया है उसमें सिर्फ खुराक है, दवाइयां हैं, और लोग जो हैं वहां दवाइयां हैं, पानी है, और लोग वहां काफ़ी जो है, कहा जा रहा है कि अब डेस्परेशन सा उनको हो गया। और इसी वजह से वहां पर जो जो अक्वामी मुत्तहदा की एक तंजीम है जो वहां काम करती है, UNRWA, उसके एक ठिकाने पर जो है लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ से काफ़ी सामान ले करके चले गए। तो लोग जो हैं बिल्कुल मायूस और डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरह की बड़ी तादाद में लोग जनूबी इलाके में इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर इसराइली अगर हमले नहीं भी होते तो भी वहाँ पर जो है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत बड़ा बहरान सा जो है होता वहाँ पर, उस तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है।
जी, जैसे आपने बताया कि सिचुएशन बहुत ही बिगड़ती जा रही है, डायर सिचुएशन है, पानी नहीं है, फ्यूल नहीं है, कुछ खाने पीने का सामान अंदर गया है गजा में, कुछ अद्वियात गई हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि कल जो अटैक हुआ अक्वाम मुत्तहदा के, एक अटैक तो नहीं कहना चाहिए, आई मीन डेस्परेट लोग थे जो कि गए वहाँ और उन्होंने वहाँ से जाके खाने पीने की अशिया निकाली जिनकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी आपने हमें इतला दी है। लेकिन ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त गजा में चल रहा है, इस पर फ़लस्तीनी इंतज़ामिया क्या कह रही है?
देखिए, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया इस पर सख्त तनकीद करती रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना, और ख़ास करके फ़लस्तीनी आवाम में भी ये मानना है कि फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है उसका हमास के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बुरे हैं, और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म जो हैं फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, और वो रिपोर्ट जो शाया हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इसराइल ये सोचता है कि वहाँ पर हमास को ख़त्म करने के बाद फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जा कर के उसकी जो है ज़िम्मेदारी अपने ऊपर कबूल कर लेगी गजा की, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई मकम्मल हल जो है बैनुल अक्वामी बिरादरी को निकालना होगा, और जब कोई मकम्मल हल जो भी निकलेगा, अगर उसमें गर्बे उर्दन की सारी जो समस्याएं हैं, जो यहाँ के सारे जो मुश्किलात हैं, अगर उनको भी लेकर के हल निकलता है, तभी जा कर के वो इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने को तैयार होंगे। तो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, काफ़ी सारे मुजाहरे लगातार गर्बे उर्दन में भी हो रहे हैं, इसराइली फ़ौज जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है गर्बे उर्दन में। कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को इसराइली फ़ौज ने हिरासत में ले लिया है। तो गर्बे उर्दन में जो है वहाँ भी जो धीरे धीरे जो है कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। इसराइली कई सारे जो सेटलर्स हैं, कहा जा रहा है उन्होंने भी वहाँ पर फ़लस्तीनी लोगों पर हमला किया है, जिसकी वजह से भी फ़लस्तीनी आवाम में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है।
राइट, हरिंदर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा मोग्ज़ोवाया इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि यरूशलम में ही मौजूद हैं। तो हम बढ़ते हैं नताशा की तरफ, और हरिंदर हम आपकी तरफ वापस आएंगे। नताशा, आई नो व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर यू नो वी स्टार्टेड द शो वी हर्ड द सायरन्स एंड आई होप यू आर इन अ सेफ प्लेस नाउ एंड आई कैन सी यू नाउ। सो टॉक टू अस अबाउट you know what just happened where you were.
Well, we just heard the sirens and everybody ran to the protected area, and we heard some explosions. Obviously, I cannot tell you where is the location because it's prohibited, so it can't be triangulated, but it is just to show that even on the territory of Israel, this the war is still ongoing. Also, there were shellings, you know, in the south, in the north, and
right. So Natasha, how is it for I mean, we see that journalists, you know, are not are in a very you know, dangerous situation reporting on this war from there, and you know, according to CPJ, at least 29 journalists have been killed so far. So as a journalist covering this war, you know, tell us about, you know, what happens when you're in the field, how difficult it is for journalists to report in this war, especially keeping their own safety in account.
Well, obviously, you cannot really keep safe, you know, when you have shells falling from possibly from both sides, shrapnel, etc. So basically, everybody is taking their own risk to report. And Israel has been, you know, very explicit that while targeting Hamas, it hits hundreds of targets basically daily. So Hamas still responds, and we have basically every area that is close to the border. It could be a killing zone, you know, whether you're wearing you know, protective vest or not. So it's just taking a risk. And I think the IDF is warning everybody that it's not safe. They cannot protect, you know, they cannot protect anybody.
Right. Natasha bata rahi hain ki ek mushkil surat-e-haal hai, har waqt bombardi ho rahi hai, aur aisi surat-e-haal mein sahafiyon ke liye jo report kar rahe hain, unke liye intihai mushkil hai ki wo report karein aur apni hifazat ka bhi khayal rakhein. Natasha, President Biden has told the Israeli leader to prioritize the safety of Palestinian civilians. Have Israeli forces commented on their strategy of ensuring the safety of Palestinian civilians?
I'm sorry, I'm being interrupted here. I will need to get back to you.
Sure, Natasha, and be safe. We will definitely come back to you. Or Natasha se abhi hum baat kar rahe the, lekin wahan par chuke is waqt hamle ho rahe hain aur unhe kaha gaya hai ki wo is broadcast ko band kar dein. I hope jitne bhi log wahan par reporting kar rahe hain is war par, wo tamam ke tamam log mehfooz rahe, aur jaise maine aapko bataya ki ab tak takriban 29 sahafiyon ki jaan ja chuki hai Israel aur Hamas ke darmiyan is waqiye ki coverage karte hue. Wapas chalte hain hum Harinder Mishra ke paas. Harinder, agar aap hamare saath hain aur hame sun rahe hain, to main janna chahunga ki humne dekha ki itwar ke roz is Irani sadr Ibrahim Raisi ki taraf se ye bayan aaya ki Israel ne ground offensive shuru karke wo red line क्रॉस कर दी है, और अब उनके इस बयान के बाद ये बताइए कि कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है इस बयान को इसराइल में, और जैसे बाकी पूरी दुनिया में किस वक्त खौफ है कि जंग बढ़ सकती है, पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, क्या इसराइल में भी ये खदशात पाए जाते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल इस तरह के खदशात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसराइली फौज जो है और इसराइली जो हुकूमत है उसने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है. कहा भी जा रहा है कि उसे इस बात के खदशात हैं कि हिजबुल्ला जो है वो ईरान के कहने पर इसराइल के शुमाली इलाके में जो है वो हमला कर सकता है. वहाँ पर बहुत सारी झड़पें भी लगातार होती रही हैं. आज सुबह भी वहाँ पर कई सारी झड़पें हुई हैं. दोनों ही फरीकों के ने एक दूसरे पर हमला किया है. जहाँ तक ईरान का सवाल है, तो यहाँ इसराइल में साफ तौर पर यह बार बार कहा जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ईरान पर कि जो हमला हुआ है हमास का, उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है. ईरान ने ही उनको तैयार किया. ईरान ने उन्हें हर तरह की का सपोर्ट दिया है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो या फिर पैसों का सपोर्ट हो, तो हर तरह के उनके सपोर्ट, न सिर्फ सपोर्ट दिया है बल्कि पूरा जो दिमाग है वहाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है इसराइली रहनुमाओं के तरफ से, वो सब कुछ जो है वो ईरान के तरफ से आया है. तो ईरान से जब इस तरह की कोई जो है बात कही जाए, उसको बहुत ही यहाँ संजीदगी से ली जाती है.
राइट. यहाँ हरिंदर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि दागिस्तान में जो कल वाकया पेश आया जिसमें तेल अवीव से आने वाली फ्लाइट पर हमला हुआ है, उस पर क्या रिएक्शन है इसराइल में?
देखिए, उस पर यहाँ पर काफी पहले तो सख्त रद्द अमल देखने को नजर आया. यहाँ पर लोगों ने कहा, क्योंकि एक जो है तनातनी सी चल रही है روس اور اسرائیل کے درمیان بھی کافی سمے سے, کیونکہ اسرائیل نے جب سیکیورٹی سسٹمز دیے یوکرین کو اس کے بعد کافی جو ہے روس میں ناراضگی رہی ہے اور روس نے اس ناراضگی کو کئی طرح سے ظاہر کیا ہے. تو یہاں پر اسرائیل دراصل جو ہے وہ شروع سے بیلنس بنا کر چلنا چاہ رہا تھا, وہ کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا, لیکن امریکی دباؤ کے تحت جو ہے اسے کھل کر کے یوکرین کے ساتھ آنا پڑا, جس کو لے کر کے روس جو ہے بہت ناراض رہا ہے. اور پہلے جو ان دونوں ملکوں کے درمیان کافی جو ہے دوستی دیکھنے کو ملتی تھی, اب وہ جو ہے روس کی ناراضگی جو ہے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے, اور یہاں بھی لوگ جو ہے کافی ناراضگی روس کی اور ان کی بھی ناراضگی جو ہے مسلسل نظر آ رہی ہے. یہاں پر کچھ رہنماؤں نے
جی میں آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پہ ملک کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ ریزائن کریں, اور کچھ ایسا ہوا بھی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انیشلی جب یہ حملہ ہوا تو نتن یاہو نے انٹیلیجنس چیف پر الزام لگایا کہ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ ہٹا دی, اپولوجائز کیا. تو اب بتائیے اس وقت کیا سچویشن ہے, انٹرنل سچویشن کیا ہے وہاں پر؟
دیکھیں یہاں پر سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں, اور جیسا آپ نے کہا نتن یاہو جو ہیں انہیں کافی بڑا یہاں پر ابھی جو ہے زد و جہد کرنا پڑ رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. ان کی مقبولیت جو ہے وہ ابھی لوئسٹ پر ہے, تقریباً 20% لوگ ہی جو ہیں ابھی ان کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور نتن یاہو جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر ان کے مخلوط حکومت میں شامل جو رہنما ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کی اور سے بھی ان پر نشانہ لگایا جا رہا ہے, اور جہاں تک حزب اختلافات کا سوال ہے تو ان کی اور سے تو لگاتار حملے نتن یاہو پر ہو ہی رہے. یہاں پر باقی عوام کی اور سے بھی کافی جو ہے نتن یاہو پر حملہ ہو رہا ہے. یہاں عوام جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی قیادت میں یہ ہوا ہے. اور کئی سارے یہاں مظاہرے بھی ہوئے ہیں, خاص کر کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے جو ہیں گھر کے لوگ, ان کے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کڈنیپ کیے گئے ہیں.
رائٹ ہریندر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یروشلم سے جوائن کیا اور ہمیں تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہاں پر اس کے بارے میں بتایا, اور اس جنگ کا جو کہ اب ایک گراؤنڈ اوفینسو کی شکل میں مزید بڑی ہو رہی ہے, اور غزہ کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کو اپڈیٹ کیا, اور اسرائیل میں انٹرنلی جو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں, جو دباؤ بڑھ رہا ہے نتن یاہو کی حکومت پر, اس کے بارے میں ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور ہمیں امید ہے کہ آپ حفاظت سے رہیے اور حفاظت سے اپنے ٹھکانے پر پہنچیے. اور اب شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں میڈیا کوریج کی, جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو گلوبل ساؤتھ کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اس جنگ کی کوریج ویسٹ میں کیسی ہو رہی ہے. جنگ کے دوران جب لمحہ بلمحہ خبریں اور اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات میڈیا ادارے جلد بازی میں یہ خبریں لگا بھی دیتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ تھی کہ سی این این کی ایک رپورٹر سارا سٹرنر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو بیان پر رپورٹ کیا کہ حماس نے اسرائیلی بچوں کے سر قلم کیے, لیکن اس دعوے کے کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے کے باعث سارا سڈر نے اپنے دیکھنے والوں سے معذرت کی اور مانا کہ یہ خبر سچی نہیں تھی. اسی طرح نیو یارک ٹائمز نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی خبر دینے پر معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے ایڈیٹر نے معلومات کی جانچ پڑتال کیے بغیر جلد بازی میں رپورٹر اور سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر یہ خبر لگائی کہ یہ حملے اسرائیلی فوج نے کیے, جبکہ بعد میں ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلا کہ اسلامک جہاد کا اسرائیل کی جانب فائر کیا گیا ایک راکٹ تھا جو اسپتال پر گر گیا. اسرائیل حماس جنگ کی عالمی مین سٹریم میڈیا اور خاص طور پر امریکی میڈیا میں کوریج پر مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید تو ہو ہی رہی ہے. یہ تنقید زیادہ تر گلوبل ساؤتھ کے ملکوں میں ہو رہی ہے, جن میں برازیل سے لے کر بھارت, انڈونیشیا, پاکستان اور چین تک جیسے ممالک شامل ہیں. یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے اور کتنی جائز ہے؟ اسد اللہ خالد نے سینئر صحافی اور ہارورڈ کینیڈی اسکول کے سینئر نان ریزیڈنٹ رامی جارج خوری سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکی اور مغربی صحافتی ادارے حماس اسرائیل جنگ میں دونوں فریقین کو برابر کوریج دے رہے ہیں؟
The West has a lot of different kinds of media.
مغرب میں میڈیا کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی باریکیاں اور تضادات پائے جاتے ہیں۔ وسیع پیرائے میں دیکھا جائے تو سب کا نہیں، لیکن زیادہ تر مغربی ممالک کا مین سٹریم میڈیا اپنی حکومتوں کی پیروی کر رہا ہے جو اسرائیلی حکومت کی قیادت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن واقعی اچھی رپورٹنگ کی مثالیں بھی ہیں جن میں ایشو کی باریکیوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، سیاق و سباق کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے تاریخی تناظر دکھانا واقعی اہم ہے۔ یہ سیاہ فام امریکیوں کے ایشو کی طرح ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام امریکی، افریقی نژاد امریکی، جب وہ شہری حقوق کی تحریک چلا رہے تھے اور شہروں میں ہنگامے پھوٹ رہے تھے، تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں انہیں نسلی فسادات کہا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا ظاہر کیا جاتا تھا کہ جیسے سیاہ فام لوگ اچانک پاگل ہو گئے ہیں اور انہوں نے غلامی کی تاریخ اور جم کرو اور ان تمام خوفناک چیزوں کے بارے میں بات کیے بغیر بس دکانوں اور سامان کو آگ لگا دی۔ اس سب کا سیاہ فام لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، لوگ حماس کے بارے میں اس طرح بات کر ہیں کہ جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کو مارنا چاہتی ہے اور انہیں اغوا کرنا چاہتی ہے۔ یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حماس عظیم ہے اور ہمیں اس کے ہر کام کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صحافتی پیشہ وارانہ مہارت کے اسی معیار کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلیوں اور ان کے دشمن حماس یا حزب اللہ کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحافتی پیشہ وارانہ مہارت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اسرائیلی حکومت کیا کرتی ہے، حماس کیا کرتی ہے؟ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں، جنگی جرائم، نسل کشی کے جرائم پر ان کو جانچیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ کون اچھا آدمی ہے اور کون برا۔
آپ کے خیال میں گلوبل ساؤتھ مغرب میں میڈیا کوریج سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟
میرے خیال میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ بڑے پیمانے پر بات کی جائے تو گلوبل ساؤتھ میں نو آبادیاتی حالات، قبضوں اور زیادہ تر سفید فام یورپی طاقتوں کی طرف سے توہین آمیز سلوک کا سامنا کیا ہے۔ گلوبل ساؤتھ والے سمجھتے ہیں کہ کلونیلزم کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین شاید دنیا کی آخری استعمار مخالف تحریک ہے۔ کچھ لوگ دوسرے علاقوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے، لیکن ایک نو آبادیاتی نظام کے طور پر اسرائیل اور صہیونیت ایک آبادکار نو آبادیاتی نظام ہے جو یورپ سے ایسے وقت پہ نکلا جب آبادکار استعمار بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور اسے قبول کیا گیا تھا۔ کلونیلزم نے یہی کیا، لیکن آج یہ قابل قبول نہیں، یہ غلط ہے، اور ان کے نزدیک وہ استعماری طاقتوں سے اپنی آزادی کے لیے آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنوب بھر کے لوگ اسے سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنی ہڈیوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔
How can the Western media...
موجودہ صورتحال میں غزہ سے کیسے کوریج ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بڑی صحافتی ٹیم جا سکتی ہے وہاں؟
I think if journalists wanted to get into Gaza, they could.
میرے خیال میں اگر صحافی غزہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مصر کے راستے داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ مقامی اچھے معیار کے فلسطینی رپورٹرز کو اپنا نامہ نگار مقرر کر سکتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو الجزیرہ نے کیا ہے۔ یہی طریقہ ہے میڈیا کے تعصب کو دور کرنے کا۔ اگر مغربی میڈیا کو غزہ میں کوئی نامہ نگار نہ بھی مل سکے، تب بھی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہر روز غزہ میں لوگوں سے انٹرویو کر سکتے ہیں، اور غزہ کے لوگوں کو ان کے لیے مضامین لکھنے اور کوریج کو متوازن کرنے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ صرف متوازن کوریج ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا پرانیزو د خپلې پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا پرانیزو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د پاکستان لخوا د بهرنیو اتباعو د اخراج په تړاو د ملګرو ملتونو خبرداري. ملګری ملتونه وایي د پاکستان لخوا د سباند 1 میلیون کډوالو د ایستلو د پلان عملي کول به د بشري حقونو ناورین رامنځته کړي. په غزه کې د تل ابیب د پوځي عملیاتو دوام. متحده ایالاتو د بیګنا انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی. او د چین دی یو کمربند او یوې لارې په نوښ کې د افغانستان د شاملېدو احتمال، او دا چې افغانستان ته به یې ګټې څه وي. دا او نور د امریکا غږ په نننۍ خبری خپرونه کې کتلی شئ. هیله ده موږ سره مل اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د لړم 8 نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 13مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په ډله ییزه او اجباري توګه د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه او په اړه یې د ملګرو ملتونو بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او خبرداري په دې خبرونه کې راسپړو. هیله ده چې موږ سره مل اوسئ. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د پریکړې په ضد مظاهرې شوې دي. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانانو ایستل وځندوي، خو پاکستان ملګرو ملتونو ته ویلي چې غیر قانوني کډوال د کورنیو قوانینو لمخې ایستل کیږي.
د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان لخوا د څه باندې 1 میلیون بې اسنادو بهرنیو اتباعو د اخراج د پلان عملي کول د بشري حقوقو د بحران سبب کیږي.
موږ ډېر اندېښمن یو چې ایستون کې د شکنجې په خپل سر د نیولو، توقيف، سخت تبعیض او لمړنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته د نه لاسرسي په ګډون د بشري حقوقو د سرغړونو سره مخامخ دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری ته رسمي وضاحت ورکړي چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې اقدام د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې د پاکستان داخلي صلاحيت ده.
د افریقا د نړیوالو اصولو او معیارونو سره همغږه او د پاکستان د کورنیو قانون سره مطابق ده.
په پاکستان کې د عورت فاونډیشن په نوم د خځو یو سازمان سلګونو غړو او د بشري حقوقو مدافعانو د یک شنبه په ورځ د کراچۍ په ښار کې هم لاریون وکړ او د پاکستان د حکومت د پریکړې چې بیا اسناد او افغانان په جبري ډول بیرته ستنی پر خلاف شوارونه ورکړل.
د پاکستانی حکومت دا تګلاره چې ګڼ شمیر خلک شړي افغان ویرون کیده، موږ باید همدا سټیټی وکړو. دا اقدام طبیعي زیدي.
زما په نظر دا د حکومت لخوا د بشر ضد یو اقدام دی. دی یو انسان په حیث زموږ مسولیت دی چې په خپل ټولنه کې د لګ امتیاز لرونکي قشر ملاتړ وکړو او افغان کډواله برخه ده.
موږ دلته راغلی یو چې د پاکستان د حکومت لخوا د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ضد مظاهره وکړو. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې خپله پریکړه بیرته واخلي، ځکه دا د ټولو بشري قانونه سرغړونه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان د مهاجرت اسناد لري او 880,000 قانوني اسناد لري چې په پاکستان کې اوسېدل شي، خو اسلام آباد وی 1.1 میلیون نور افغانان په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسېږي.
راتلونکي په همدې تړاو به خپل رپورټونه او خبرونه ته دوام ورکو. په پاکستان کې د عورت مارچ په نامه د خزینه فعالانو سازمان په یو شمیر خارونو کې د افغان کډوالو په زور د ایستلو په ضد لاریونونه کړي دي او د حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه پریکړه د بیرته واخلي، ځکه چې افغان کډوال یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خدای نور ناصر هم په دې اړه رپورټ راستولی.
دوی شعارونه ورکوي د افغان کډوالو شړل نه مني. د عورت مارچ لوري دغه ډول احتجاجونه د پلازمینې اسلام آباد په شمول د دغه هیواد په یو شمیر شهرونو کې تر سره شوي او د پاکستان له واکمنو غوښتنه کړې چې د کډوالو د شړلو او ځورولو پریکړه دې بیرته واخلي. دا وایي موږ د دې مذمت کوو، ځکه چې دا د بشریت ضد افغان تکرار ده. موږ دا ردوو او سخت غندنه کوو.
هم قانون کے خلاف بات نہیں کرتے، اگر آپ نے
دای واجی مج د قانون پرزت خبر نه کبو کچری تاسو یو اشاریه و میلیون افغان کډوال افغانستان ته لیږدول نو تاسو به یو پلان جوړاوه په دوه وشت پرځو کې به تاسو دا څنګه عملي کوئ او بیا یو اشاریه و میلیون کسان د پولی ها غاړې ته لیږدول او دا هم په پام کې نه نیول چې هلته به په هغه څه تیریږي په دې احتجاج کې دینو ویناوالو ویل د پاکستانی حکومت له دې پریکړې سره تر ټولو زیات شدې او ماشومان متاثر کیږي او د پاکستان امنیتي ارګانونه یې د دوی په ځورولو تورن کړل دا وایي زموږ په دې کې تر ټولو زیات تشویش پر شدو او ماشومانو دی تاسو له دې پریکړې سره نه یوازې هغه په اقتصادي ډول ځورول کیږي بلکې په جنسي توګه ځورول کیږي او له هغه سره چې څومره پیسې وي هغه تاسو امنیتي ارګانونه او استخبارات ورڅخه وړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په جواب کې ویلي چې د ناقانونه کډوالو د استلو پریکړې له کورنۍ او نړیوالو اصولو سره سم ده د ملګرو ملتونو له لوري د پاکستان له حکومت غوښتنه سوی چې د کډوالو پر ضد د عملیات کې وځندوي خدای نور ناصر امریکا جاخ اسلام آباد
په همدې اړه خپل خبرو ته دوام ورکو راتلونکي چهارشنبه د نوامبر لومړۍ نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د اوسېدو مهلت هم ختميږي یعنی سبا د دوی لپاره د مهلت ورستۍ او یوازنۍ ورځ پاتې ده په دې اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين سره خبرو ته کینو چې خپل ارزونه تاسو ته وړاندې کی په خیر راغلی پښتين سب ستړي مشه ډیر خوشاله یو مننه تاسو د مهرباني نه په پیل کې د پاکستان لخوا د دې ناڅا پی پریکړه پاره تاسو غبرګون څه دی په پاکستان کې خو پارلمان هم نشته دا پریکړه په دې شدت سره چا تر سره کړو د دې ناڅاپی او د زنو په قول عجولانه پریکړه اصلي مخه به څه وي
دا ویم چې یو خو پاکستان تل د افغان ایشو د خپل بزنس لپاره او د خپل کاروبار لپاره کوي د افغانانو کډوالو را پر خودل هم د خپل کاروبار او بزنس لپاره کړی ده بیا بیرته بوتل هم دا د خپل بزنس او کاروبار لپاره کوي په دې کې د دوی دوه ډېر مهم یو یده ده چې دوی په افغانستان کې طالبان تزای پر ځای لګ اخوا دخوا کوي چې هغه ته لګته کیسه وکي دوه خبره دغه ده هم چې افغانستان ته په پاکستان کې ډیر زیات داسې افغانان میشتي چې هغه ډېرې پیسې لري نو هغه په دې بلیک میلینګ په نامه باندې چې تاسو خو واپس بوزو زمونږ اندازه دا ده بلکې مونږ سره معلومات دي په سلګونو کسانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ غوښتې دي هغه یې ورکوي ځکه چې هغه کاروبارونه ختم کیږي نو دا ورکوي درېمه دوی دلته پر د خاوره باندې یعنی یو داسې قیاس یو داسې یعنی بد انتظامی جوړول غواړي چې په هغه کې دنه یعنی انټرنیشنل توجه دوی ته حاصل شي دا دوی خپل او د پیسو د لپاره کوي دا کار د انسانیت دوی کله د دوی ترجینه د پاتې شوی د بر وطن افغانان کراغلی دي دلته پاکستان څخه خپل پیسو باندې یو یعنی خشته هم نه دا ورته یو
بله پښتين سب د پاکستان بله ډیرو بخښتا سو خبره مو ونیوله د پاکستان سرپرست لمړي وزیر انور الحق کاکړ ویل چې د افغانانو د دې کړهو اصلي عاملین هم په خپل دوی دي خپل افغانان وای چې د جنگ او لاچارۍ له درکه دوی هغه هوا ته کډه شوې دي په خپل د ترهګرۍ قربانيان دي ستاسو ارزونه سیب
زما په خیال سره انور الحق کاکړی چې اخلاقی حیثیت نه لري چې دای په دې تشه خبره وکي ځکه چې دغه انور الحق کاکړی یو ځل په افغانستان پاسپورتونه او غجر کړی او په برتانیا کې وخت په تیرولو سیده د ځان نه دغه شګه کډلته خلک د مجبوری د لاسه په افغانستان کې د جنگ د لاسه او د بد وضعیت د لاسه د راغلی و پناه راوړی و د دې کې نور څه خبره نشته د پاتش بل کړه تراګری عوامل یادوي نور دې شي زما سره د کینی چیلنج ورکوم زه ورته ثبتوم چې د ترهاګری پر ټولو غټ او تر ټولو لوی عامل چې کوم دی هغه پاکستان فوج دی هغه پیدا کړي هم دا هغه جوړ کړي هم دا هغه روح هغه لارې هم ورکړي
خو بل پښتنه دا ده پښتين
سي بلکې ماجرین ټکه خود دې په استعمالي خپل د پښتنو وطن د خپل د پکی ګرځي
bale د پاکستان حکومت نو بیا ولې افغان مجاهدینو او بیا د طالبانو وسلوالو جنگیالیو ته وګده موده په خپل خاوره کې د استوګنې اجازه ورکوله خو ملکی وګړو ته اوس ملکی خلکو ته چې هلته په سوداګرۍ او کاروبار کې مثبت ونډه لري اوس اجازه نه ورکوي
زما یعنی زه چې څومره وینم بیا هم دغه د دوی بزنس دی د دوی کاروبار دی د دنیا نه او دلته افغانستان چې دوی په کومه طریقه هم خرابول شي هغه یک دلته په وسلوالو ډلو روزلو باندې خرابول شي هغه یک په بیرته د افغان چې کوم خلک دي دلته د هغه په بیرته استلو کله هم پاکستان د یوې ورځې د پاره هم موږ نشو سوچ کولای چې دوی د افغانانو د پاره بلا معاوضه په فری کې یعنی څکار کړی دوی کله هم کړی دی د پیسو د ډالو پر کړی دی او پاتشمن دغه پاکستان مفادات یو ساتلې چې نن یې مفادات نشته نه یې ساتي واغه مفادات هم د ټول پاکستان مفادات نه دي هغه یوازې د څه جرنلانو د جیب ډکول دي
نو د دې اثر او غیز به څوی په اړیکو باندې د طالبانو سره ویل کیږي چې د عام افغانانو ترڅنګ د اکثرو طالب او مشرانو کورونه کورنۍ کاروبار بزنسونه هم هلته دي دوی به د طالب او مشرانو سره څه وکي ستاسو په نظر
زما په خیال سره پاکستان د سټریټیجیکل موډ ویچ کړه ټیک روان یو خو په وګدو کې به دا د پاکستان د نقصان سبب ګرځي په وګدو کې یعنی دوی خو غواړي دا چې د دوی درې کیسو د وجه طالبان راټیټ کی خو طالبان نه نور لارې بندي شي یو طالبان مجبور وي یا به نړیوال تعلق سموي یا به دوی د خپل افغانانو سره تعلق یو خو دغه شي بل دا د ماته روسه پر د طالبانو حکومت دلته مشان دي کنسرخانی دي اخر داسې په دې کې ته غمجن نه ولې د لپاره خبر کې کول عام د دوی حکومت یعنی دلته کنسرګيري د هغه روزانه بیانونه کوي او دغه اظهار کوي چې نه پاکستان خو ډیر سم دی ورسي خپل کې کړی دي داسې نو دا هم پورا بله د دوی په منځ کې تعلق هم د خلک وايي خراب شو وي نو خراب دي خراب تعلق
بله ویل کی پاکستان هڅه لري چې د هند په وړاندې په افغانستان کې د نن خپل نفوذ وساتي خو تاسو په خپل مخکې د سرپرست صدر اعظم خبرو ته هم اشاره وکړه هغه خپل افغانان وایي چې چارواکي عقلا باید د ولسونو د قومونو د زړونو د نګدې کولو پر ځای پارون کې خبرې ونه کی تاسو به حتمان د دوی خبرې اوریدلې وي دا به څه ډول اثر وکړي آیا دا پر ځای نه ده چې دوی د دوه هی وادونو د لانیګ د کېدو په فکر ووسی
دا خو داسې وی هم چې یو هیواد وی او هغه هیواد خپل انټرست لري نو بیا دا کېدل شي امکان لري چې یو هیواد کې څو اشخاص وی صرف د اشخاصو انټرست وی په هغه کې دوی د هیواد دغه کیسو ته نه ګوري لکه تاسو چې کوم دلته اشخاص دي چې نور هیواد یا سیستم نشته څو جرنلان دي دا خبره د هند سره خبره ده نو که د هند سره نه لګي نو هلته کشمیر ولې ورته پرې خو دا هغه ټچ ور سره فوج په پناست په افغانستان د هند ډېر لري دی کشمیر خو ټچ وو نو دوی کشمیر ولې ورته پرې خو دوی دلته په نورو ځایونو کې ولې ورته چیټي په 13 ورځو کې هم په سیالکوټ باندې فایرینګ په کولو دوی ول ورته ټیټ وی نو یک دوی د هین سره کړه مينو د هین سره په سلګونه زرګونه کیلومتر پول د هالت دی ور سره او پالي د افغان وطن د هین نه ډیر لري دی او بل ما زمانه افغان وطن کې د هین د ګمره څه اثر دی د یاغه کومول وای تاسو دومره
ډیره زیاته مننه کوم منظور پښتین صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر بریالي وسی او تل سرلوړی وسی خوشاله اوسئ د خبرونه بل مهمه موضوع په غزه کې د اسرائیل د پوز د عملیاتو د ورخېدو سره جوخت امریکا د ملکیانو پر خوندیتوب یو ځل بیا ټینګار کړی دی د پوزي چارو یو شنون کې خبرداري ورکړی چې د حماس د لمنځولو لپاره د اسرائیل ماموریت
بریالای نخکاری د اسرائیل دفاعي ځواکونو د یک شنبه په ورځ ویلي چې د عملیاتو هدف یې د حماس ډله ده نه د غزي اوسیدونکو خو په انزورونو او ویډیوګانو کې ښکاری چې ملکی سیمو ته زیان اوخته ده. د اسرائیل په تګلاره او د غیوات څخه د امریکا په ملاتړ کې کوم خاص بدلون نه ترسترګو کیږي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جاک سالیوان د ای بی سی ټلویزیون په یو خبرونه کې را څرګند شو او په دې اړه د واشنگټن دریز بیان کړ.
What we are providing to Israel is
هغه څه چې موږ یې اسرائیل ته ورکوو د جګړې د قانون مطابق او د هغو اقداماتو لپاره دي چې لمخې د ملکیانو ژوند وژغورل شي. دا هغه اصول دي چې موږ یې هر هیواد ته د وسلو د استولو په وخت کې پلي کوو.
د هغو کسانو کورنۍ چې عزیزان یې د اکتوبر پر 1 د حماس په ترهګریز برید کې برمتنی ول شي ویره لري چې د اسرائیل ځمکني عملیات به د برمته کسانو ژوند د خطر سره مخ کړي. سالیوان وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره یو لړ هڅې روانې دي.
We are prepared to support
موږ د بشری اوربان ملاتړ لپاره چمتو یو څو برمته شوي کسان په خوندې ډول ووځي. موږ به هر ورځ د هڅو ته دوام ورکړو.
متقاعد پوځي جنرال رابرټ ابراهامز د ای بی سی ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې د حماس د منځوړلو ماموریت په میاشتو وخت نیسي او ناشونه ښکاری.
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain.
د حماس دفاعي اقدامات او کاري تونلونو ته په کتو چې ساره یې په خانه دی لیدل شوی سخت جګړې ته اړتیا لري او په ورته وخت کې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې اسرائیل د برمته کسانو موقعیتونه په نښه نه کړي.
دا چې د پوځي ماموریت له سرته رسیدو وروسته څه اقدامات لازم دي په دې اړه جنرال ابراهامز وایي.
Hamas was created as a result of a lack
Hamas ka ramans shuchi jala palestini dawlat shtuna darlod aw da do dawlatuno tarah che pe khabari ke dali amali nashwa kala che da jagri de khadamawlo khabara ke gi da masala bayad yad shi aw da maadili wa bar khali
په ورته وخت کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یک شنبه په ورځ ویلي چې خلک یې ګودامونو یا زیرمو ته ننوځي او دا د دې نه خده چې عامه نظم په ماتې دوده. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس په غزه کې د اوربند او د برمته کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره ملي است. نړیوالو مسایل ترازو د هند اورګاډو چارواکي وایي چې د هند په سویلي اندر پردیش ایالت کې د اورګاډي د ټکر لامل د مړو شمیر 1300 تنو ته لوړ شوی. چارواکي اوس هم په دې لټه کې دي چې د ټکر د لامل پته ولګوي. چارواکي وایي پېکه هغه محل رامنځته شو کله چې د ویسا کاپت نام مسافر وړونکو اورګاډي د یک شنبه په ورځ د یو کیبل د خرابېدو لامل ودرید او د بل اورګاډي ګاډي ور باندې ورغې او د ټکر پر مسته کې دوه دواړه اورګاډي د سټیشن له پټلې څخه ووتل. لومړنۍ پلټنې ښیي چې د زیګنال څخه سرغړونه د دې ټکر لامل شوې ده. بل پلو د چین دوهم لوړ پوړي پوځي چارواکي جان یوشیا نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو سره د پوځي اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه. خو ځینې هیوادونه د چین په کورنیو چارو کې په لاسوهنه هم تورن کړی دي. چین او امریکا د مارچ په میاشت کې د چین د دفاع په خوانی وزیر لی شانفو د ټاکل کېدو راهیسی او د واشنگتن لخوا د بندیزونو نو وروسته کومې مستقیمه پوځي اړیکې هم نه سره لري. لی تیر اونۍ پرته له توضیحاتو ګوښه شو او چین هم سمدستي د هغه ځایناستی ونه نوماوه. د رویټرز خبري اژانس تیره میاشت رپورټ ورکړ چې په داسې حال کې چې د دوو میاشت رئیس د ښاغلي لی پته نه لګیږي هغه د فساد په تړاو تر تحقیقاتو لاندې دی. بل پلو له څه مودې رئیس طالبان او چینایي چارواکي د چین په یو کمربند او یوې لارې نوښت کې د افغانستان د شاملېدو د احتمال په اړه څرګندونې کوي. په دغه نوښت کې د افغانستان ګډون څومره عملي دی او دغه کار به افغانستان ته څه ګټې هم ولري او کنه؟ ستاسو پام دغه رپورټ ته راګرځم.
د روان اکتوبر میاشتې پر 19مه چین ته په سفر تللي د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه د یو کمربند او یوې لارې او د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د ورګړېدو غوښتنه وکړه. خو د دې احتمال په اړه چې افغانستان به د چین په یو کمربند او یوې لارې نوښت او یا د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې ګډون وکړي او کنه شانون کې ویشلي نظرونه لري.
د برنامه هایی که چین داره از جمله سیپک است و جمله امی بیارای است و راه های مستقیم خود افغانستان است و راهی که ما را وصل میکنه از طریق تاجکستان.
زنشنون که فکر کوي چې د چین د بهرنۍ تګلارې تاریخ او په نورو هیوادونو کې د چین د پانګې اچونې کلتور ته په کتلو سره چین ښایي دا مهال د یو کمربند او یوې لارې نوښت او یا هم د چین پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته ونه غځوي.
دا چې چین طالبان دا وته یې فکر نه کوم چې دا په دې معنی چې چین د افغانستان سره مستقیم د واخان د لارې اقتصادي دهلیز پرانیزي او د اړتیا څخه استفاده وکړي. زه فکر کوم شاید د چین اپروچ یا تګلارې دا وي چې طالبان سره یو نه واړي خو ساتي چې ترڅو طالب ورته سردر جوړ نسی، د طالب سره اړیکې خرابې نسی او طالب داسې خواته ولاړ نسی چې هغه د چین د مخالفینو لوری وي. نو چینایان په دې باور دي چې دوست نږدې وساتي مګر دښمن نږدې تر.
نور شانون کې فکر کوي چې د چین د یو کمربند یوې لارې او یا هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د غزولو لپاره په افغانستان کې د اړین بیخ بنسټ او لازم امنیت د نه موجودیت له امله خای چینایان په دغه سي حالاتو کې افغانستان ته د یو کمربند او یوې لارې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز غزولو لپاره زړه خنه کړی.
اونلی پارت وې دې مي بي ریل هغه یوازینی برخه چې چینایان پکې علاقه لري هغه به د افغانستان قیمتي زیرمو غاز او ستراتیژیکو منرالونو ته لاسرسي وي. چین د دوی د ترلاسه کولو لپاره شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه هم پښتنه داده چې طالبان به د چینایي انجنیرانو او نورو کارګرو د خوندیتوب لپاره چینایي عسکرو ته په افغانستان کې د موجودیت اجازه ورکړي. په یاد وساتئ چې چین خپل خلک د دغه ډول پروژو لپاره نورو دونو ته وروړي. آیا طالبان به دومره لوی شمیر چینایانو ته د افغانو کارګرو په ځای افغانستان ته د تللو اجازه ورکړي او د غراس د یو خور په وړاندې چې له تاریخي اړخه د طالبانو ملګری دي.
بل ډول شنن کې د افغانستان سره د چین اتصال د چین مجبوری ګڼي. دوی وایي چې د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د نه بریالي توبله عمل افغانستان د دغه هیواد لپاره یو احتمالي متبادل دی.
څوکوم خوبونه پاکستان کتو یا چین کتو د گوادر د لارې د نړۍ یا د دنیا نور ملکونو سره تعاون یا د سی پیک څوکوم وسط هغه تور کوونه پروجیکټ هغه څه ونه شو ته ونه شولو. دویم امید چین سره په دغه وخت افغانستان دا تکلا افغانستان او چین د اړیکې او د خبرې پیل کړي تاسو سم ګورئ چې د پاکستان وزیر اعظم څوکوم کاکر صاحب دا هغه هم چین تلاړلو د نشته ورس اوکه ول دکې یو ځل بیا سکوم دا د هغه واده وېد وکړلې سکوم 2014 کې شوې ده. د دې مونږ ته دا هم پته لاګي چې پاکستان ته هم تشویش تا نو کې دیشي چې پاکستان دنا محروم پاتشي د انویسټمنټ نه.
نور شنن کې د واخان لار له اقتصادي لاسترولونو څخه خزیته د چین د امنیت لپاره مهمه ګڼي.
اس فار از واخان کوریدور
ترغه چې د واخان د دهلیز موضوع ده د دهلیز د اقتصادي موضوع څخه زیات امنیتی موضوع ده. چین غواړي چې سینکیانګ یالته د لاسرسي لارې کنټرول کړي. په دې اړه چې د غلار د سیمې لپاره څومره ځخت لري چین زیات فکر نه کوي. واخان د چین یو ضعف دی. ک چین واخان کنټرول کړي چین کولای شي له د غلارې لګ تر لګه د غور بلتون پالو لخوا د دغه هواد پر وړاندې احتمالي خطر راکمول شي.
د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې د چینایانو د پانګونې د جلب لپاره ډېرې هڅې کړې. د یو شمېر چینایي شرکتونو سره د قانونو د کیندونو تړونونو لاسلیک کړي او کابل ته د چینایي پانګه چونکو تک زیات شوه. خو تر دا مهاله په افغانستان کې د چین د لویو پانګونو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ورزش او په خاصه توګه د کرکټ د لوبي مینوال مهم نه دی هیر کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د خپلې شپږمې لوبي په توګه نن د شریلانکا سره لوبيږي. لوبه روانه ده او تازه حالې د خپل قدرمن همکار متیو لابد نه راخلم. ابل سیف ستړي مشي اول د لوبي حال راکې زموږ خبرونه په جریان کې و.
مونږ تاسو ټول د کرکټ مینوال په دې انتظار چې افغانستان به د کرکټ په نړیوال جام کې درې مبادیات ترلاسه کړي. څنګه چې مینوال خبر دی چې د انګلستان ټیم چې د کرکټ نړیوال قهرمان دی برحاله هغه ته ماته ورکړه. بیا چې پاکستان چې ډیر وخت افغانستان باندې انتظار وکړ او پاکستان ته ماته ورکړي کوم مسلسل و لوبي په نړیوال جامونه بیل لوي په اتمه لوبه د افغانستان په نوم شو. افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوغړ څه موږ خبرې کړې د روهي سره سریلانکا سره هم لوبي ته راغلي دي. پچا یو غټله اشمت شهیدی او جرأت یو کو او هویت د توپخنه نوبت ورکه او بیا دومره خبالنګو شو د فضل حفارو کې سلور لوبغاړي وسوزول نو هغه ټول ټیم په 201 سال یو باندې وسوزو د سریلانکا او افغانستان د 202 سال یو منډو په هدف کې لګیا دی نو د سچ موته خبرې کو نو یو سل شپارس منډه نورې پاتې دي او اته لوبغاړي افغانستان لري نو که استقامت سره لاړ شي نو بل خبرونه کې یو زیرې ول بله
په استقامت او حوصله
حوصله سره
کنه
د کرکټ در په 202 لوب د سیده شي ځان چې د کې لوبغاړي هغه بریالي دي چې هغه د دقت سره توپ ته وګوري او هغه لوبي سره مخکې لاړ شي ک ډیر ورختایي وو کې یا تیزی وو کې تاوان کړي ک لوبغاړي کوس وزید اوس وزید او توپ چون کې خوانت میدان کې ولاړ دي او موږ سره زیات نه زیات شپږ لوبغاړي د کار لوبغاړي بیټنګ خکولي شي نو ک چې افغانستان د دوه لوبغاړي اوس ولاړ دي احمد کپتان رحمت پندوسی زکړه ده د یوم سپاد شي یو نیم ساعت پس د افغانستان د بری خبر راشي
اتمان په خیر سره خو داسې ښکار چې د دوی روحیه لا د وخت حق قوي ده نو د دې احتمال هم زیات کیدل کیږي
په تاسو مخکې چې ما ویل چې پاکستان ته د ماتې ورکول او انګلستان ته ماتې ورکول هغه روحیه چې دوی پیدا کړې ده اوس دوی پوه شو چې موږ کم کم ضعف او کم قوت لرو او قوت خپل نورم قوي کړی دی اوس دوی کوشش کوي چې دا ته په هنه چې د افغانستان غټ مشکل او هغه بیرته خکړې ده تو بچون کې راشد خان دی محمد نبی دی مجیب زدران دی هغه لرو لرو اوس د افغانستان رحمن الله ګربز ابراهیم زدران رحمت اشمد او سره خپل مشهور لوبغاړی محمد نبی هغه کولی شي چې افغانستان خپل منزل ورسین نو دا ونسان د لپاره دا لوبې ډېر مهمې دي
نو توام دا په دغه ردیف کې د نورو هیوادونو او د کومو نورو هیوادونو چمونه ډېر خطرناک ګرځي
دغه سوال شایسته جان افغانستان ته یو غردیر ده د افغانستان په دغه جام کې ځان تر و مقام پورې وساتي نو 2015 کې د کرکټ چمپین شپ دا په پاکستان کې نو پاک افغانستان براسن باغې کې هم د لوبې دو استحقاق واخلي بلغه دا چې افغانستان اوس په و مقام ده شپږ لوبې شوې دي پاکستان شپږ کړی دي افغانستان شپږ کړی په پاکستان فقط بل مارجن باندې د افغانستان مخکې دی په شپږم مقام دی افغانستان ووم دی نن چې سریلانکا ته ماته ورکی افغانستان به یودم پنځم ته لاړ شي نو هغه د خزیر را روان دي
ډیر نه د کوم ټیمونو چانس د دغه چمپینشپ د ګټلو لپاره ډیر زیات دی مونږه د البته استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه هم وکټل هغه هم ډیر خوندور
لوبه و اوس د سټیکم جدول دی یا د پوینټ ټیبل دی هغه کې هند شپږ وړ ټولي ګټلې دي 12 پوینټونو سره په اول مقام دی داغه نوی نزیات چانس لري چې سیمه فنل کې پاتې شي ورپسې جنوبي افریقا دا هغه خپل لوبو کې فقط دوه بللې دي او هغه مخکې روان دي نیوزیلند او استرالیا درې مو سولرم باندې دي نو افغانستان د بل یو ځای فرصت چې دا دی چې چې ته نیوزیلند خپل لوبي او بل یا استرالیا خپل لوبي یا افغانستان د استرالیا نو غټي نو افغانستان د چانس چې په دغه اول د سلورو کې راشي خو دا ډېر قوي احتمال نه ښکاري خو موږ د بل وخت د منوال فردا غټه خبرې چې افغانستان د نړیوال جام نه د ډېرو بریاو سره کوټه ستون
شي د منځنو طریقې هم متفاوت وي مثلا مونګه په دفتر کې ویل چې زمونږ ټیم یو غټی نو مونږ به ملمسیا ورکو ځینې په خپل افغانان هم د منځلو بیل طریقې لري زیات شمیر خلک عملته سټډیوم ته ورغلي دي هانت یې سفر کړی دی په دې اړه خپل خواګه خاطره
راځي نو موږ تعقیب او غوې چې مونږ په خوره یو نیمه مش رخصتي اخیسته ده او ټیکټونو لپاره پیسې برابر کړی هانت زو چکر بم وو او لوبي مو ګورو ټیم سره مزي ګرځي ټیم چې یو خانه بل خاطر دي منوال سره مزي ګرځي میدان کې مونږ ولید یا لکان ولید المشران ولید تخول من لباسونه کالی بیرغونه ورسره دی یو قسم ته نړی ته د افغانستان غ تصویر خي د کرکټ کامره چې ګرځي په ملونو خلک ګوري د افغانستان غ یو خسته تصویر د کرکټ د لار نړی درسي
بله او هر اړخ چې وی خبرګونونه هم ډیر جالب وو د مشرانو په خوانې مشرانو په خپل د طالبانو لخوا
نمونه اعلان شو مختلف خبر راغلي د دې معلومی چې افغانستان د نړیوال جام کې هغه د ټول نه زیدل ټیم دی
ډیر زیات مننه کوم ودان لتا سنه عبادت سي خوشاله وسي قدرمنو لیدونکو استاسو د ملتیانه هم ډیره مننه کوم خود تک نمخ کې دا یادونه هم کوم چې دا خبرونه هم چې مخله دی پایته ورسیږي زموږ د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او هم دارنګ د دې ترڅنګ د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم کتلای شي نو نوز موږ د ری خبرونه نشر ته چمتو ده زموږ همکار دلته په استودیو کې دا ورته ستړي مشي وایو په خیر راغلی
سلامت باشین برنامه دری تا چند لحظه دیگه آغاز میشه بیننده محترم سلام به شما البته موضوع مهاجرین اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان همچنان مسئله درگیری حماس و اسرائیل از موضوعات عمده برنامه است که امید است تا پایان برنامه با ما باشین